کړی مشي دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو د یوې بجې په دې خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملیحا میرزاده او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار نه کې هلی او سلامونه ومني. د خبرونه کې تاسو د مشال ریډیوي مجله هم لري. د دې ترڅنګ یو شمیر راپورونه مدل هم راوړي. خو له هر څه مخکې د مشال ریډیو د یوې بجې خبرونه د ملیحا امیرزاده نه.
السلام علیکم ته ټول ول پامکړې د خبرونو سټکو ته. د امریکا د کانګرس بهرنو چارو کمیټې په یو غونډه کې په پاکستان بحث شوې ده. د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې په نخټو کې د وژل شو کسانو شمیر 2 شو ته رسیدلې ده. او عراقي ځواکونه وایي له اسلامي دولت وسلوالو د موصل خار واپس نیولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي. تفصیل ته غوښ شي. بیگا د امریکا کانګرس د بهرنو چارو کمیټې په یو استماعي غونډه کې په دې بحث وشو چې پاکستان د امریکې دښمن او کو دوست دی. په غونډه کې د دغه کمیټې د ایشیا د چارو د برخې مشر مات سلمن ویل تاریخ ښایي چې پاکستان د ترګرو په وړاندې مبارزه کې رښتینی نه دی.
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
که د پاکستان پاړه زموږ اوسنۍ هڅې هغه نتیجې نه ورکوي چې موږ یې غواړو نو نورې لارې کومې دي. موږ کولای شو پیسې په پوره ډول پې بندې کو او یا هم د ترهګرو ملاتړ کوونکې هیواد یې اعلان کړو. بندیزونه په 1990 مکلو کې هم لګول شوي وو خو ډېرې نتیجې نه درلودې.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د امریکا د کانګرس یو پلاوی پاکستان ته ورغلی و. پاکستان دوی ته خپل همیشنی دریځ تکرار کړ چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مبارزه ریښتونې ده. د خبرې جنسي تیراس میدان سیمو ته ستانه شوي جګړه ځپلي کډوال وایي چې حکومت ورسره کړې وعدې نه دي پوره کړې. په دوی کې ځینو یې نن مشال ویډیو ته ویل چې حکومت باید ورته لږ تر لږه د بیا بحالۍ لړکې بنیادي سهولتونه برابر کړي. عبدالمیران افریدی په دې اړه وایي.
تر اوسه پرې په خیمه کې هم کورن وران دی خو چې کومې پیسې وغدي موضوعات تر اوسه پرې چلند ورتي. موسا جی چې کوم وده خیبر پختونخوا گورنر کړی وي او بیا پورټیکل ایجنټ توزنی کړی وي په هغه خبرو باندې د مو د خبرې جلسې سونه چلیدل. بکی د خبرو چې سړکونه وران دي بجلی نظام نشته ری او بو ته رزلانه تکلیف دی.
بلخوا پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي وایي چې دوی به کوشش کوي د غستونزو په اړه د خیبر پختونخوا گورنر سره وویني. متحده قومي موومنت ګوند وایي چې پرون رینجرز واکونو د دوی د رابطه کمیټې غړي اظهار احمد خان په کراچۍ کې نیولې دي. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اظهار احمد خان د نیول کېدو وجه ورته نه ده په ډاګه کړل شوی خو هغه یو نامعلوم ځای ته د پلټنو لپاره وړل شوی. رینجرز واکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستو کې متحده قومي موومنت ګوند په رینجرز واکونو تور پورې کړي چې د کراچۍ د عملیاتو په بانه د دوی د ګوند غړي نیسي خو امنیتي ځواکونه وایي د دوی نیونې د ثبوتونو په بنیاد دي. د پاکستان علما کونسل د کراچۍ څنګ مشر پرون د دغه خار په جوهر ګلستان سیمه کې وژل شوې دي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر فیصل عبدالله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې پیښې په تړاو یې یو تن نیولی دی. هغه وایي پلټنې کوي چې دا قتل د چندې په راټولولو د راپورته شوي مسلې له وجې شوې او که د ترهګرۍ پیښه ده. د پنجاب په ګجرات کې پولیس وایي د یو داسې کس په لټه کې دي چې په واټس اپ موبایل اپلیکیشن یې د مذهب د سپکاوي نظم خپور کړی و. یاسر بشیر نومې یو تن د ګجرات پولیسو ته راپور ورکړی چې ندیم جیمز ته په واټس اپ باندې د مذهب د سپکاوي په اړه یو نظم لیږلی و. مبینتاً ندیم جیمز چې خواوشا 10 دی له پولیسو سره د دغو تورونو درج کېدو وروسته تښتېدلی دی. په داسې حال کې چې پرون ملګرو ملتونو د آرامه اوسېدو غږ کړی او پاکستان او هند پر یو بل تورونه پوري کړي. د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 ته رسېدلی دی. که څه هم کشمیر کې بیلتونپالو مشرانو د نورو مظاهرو غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ټولو خواو ته د آرامه پاتې کېدو ویلي دي. دا مظاهرې تر هغې وروسته پیل شوي چې هندي ځواکونو د دې میاشتې په 8 تاریخ ته حزب المجاهدین وسله والې ډلې او قمندان برهان ونی وژه. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د عراق حکومتي ځواکونه وایي د داعش وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې موصل ښار نیولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي. امنیتي ځواکونو یو کلی ونیو چې دوی یې د دجلې سیند په اوږدو کې هغو امنیتي ځواکونو سره وصل کړي چې له بلې خوا پرمختګ کوي. دا تر هغې یو ورځ وروسته دا چې د امریکې دفاع وزیر اش کارټر بغداد ته په خپل سفر کې اعلان وکړ چې 1560 اضافي امریکایي پوځیان د قیاره په هوایي اډه کې ځای پر ځای شوي. دوی به د داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره غلطه د هغو عملیاتو لپاره د جګړې مرکز جوړوي چې له ډیر وخت راهیسې یې انتظار کېده. د قزاقستان یو عدالت هغو 12 کسانو ته سزا ورکړي چې د داعش وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو د کوشش لپاره ګرم پیژندل شوي وو. په شمال غربي ښار اکتوبي کې پرون یو قاضي وویل چې په دغو کسانو کې یو مهم تورن ژان بولات سارسیمبایف ته 8 کال قید سزا ورول شوې ده. نوموړي د یو ترهګر ګروپ ته منظمولو او ځینو نورو ترهګرۍ او سغدریزۍ سره تړلو کارونو لپاره په رسمي ډول تورن شوی و. پاتې نورو کې ډېرو ته یې 6 کاله قید سزا اورول شوې. د عدالت په وینا دغو ټولو بېروزګار سړو د داعش په ملاتړ جنګېدو لپاره شام ته د تګ په خاطر جعلي ازبک او کرغیزي پاسپورټونه اخیستلو هڅې کړې وې. قزاک چارواکي وایي چې خواوشا 300 قزاقي سړي په عراق او شام کې داعش سره ملګري شوي دي. د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره د نومول کېدو په سیالۍ کې د امریکې بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن سیال سینیټر برنی سانډرز د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند د رسمي کاندیدې په توګه د نوموړي ملاتړ اعلان کړی. سانډرز ورون ویل چې هیلری کلینټن باید د امریکا راتلونکي ولسمشر شي. هغه دغه اعلان په نیو هامشر ریاست کې د هیلری کلینټن په یوه جلسه کې په داسې حال کې وکړ چې هغې سره اوږه په اوږه ولاړو. هغه همدارا زیاته کړه چې خپل سیاسي انقلاب به جاری وساتي. تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال تاسو ته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.5 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.1 روپۍ او 10 پیسې او په 1.1 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.14 روپۍ او 10 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 15 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 15 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې او په 20 روپۍ او 15 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 250 پیسې او په 1 روپۍ او 450 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، بنو کې سلویخ او 25 او په کوټه کې 38 او 40 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته مليحه امیرزاده او د موسم او د کرنسو بای درته رابع اکرم خان وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د امریکا په کانګرس کې د پاکستان سره د اړیکو په اړه د اوریدنې په تناظر کې کارپو محمد تقی وایي
امریکا کې یو مطلب دی او د ریپبلیکن پارټي صدر چې خغلی ریګن هغه بداوي چې اعتبار کوه خو تحقیقات کوه.
د خیبر قبایلی سیمې ستانه شوی کډوال وایي حکومت یې هیڅ غم نه خوري.
کدل ته سراک نشتا، سکول نشتا، تعلیم نشتا، د صحت ته ډیسپنسری، اسپاتول یو شیم نشتا. او به خوښ کړ چې ټولونه بنیو دي ضرورت دی او بو د خلکو له ډیر زیات تکلیف دی.
په جلال آباد کې د موسیقۍ د سیډیګانو کاروبار ولې تاوانی دی؟
اتنا حکالو نه دا بازار دی. مخ کی چیو خ بازار او سکل چیو دی ټولو نه ډیله بازار دخل کو زړونه ماته حالات خراب.
د خبرونه پروسته نیمه کی د مشال ریډیوي مجله خبرونه هم لرو زمون تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنا تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري د دې ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او ویب پاڼه باندې هم د مشال ریډیو تازه خبرونه او ونی د خبرونه اوریدل هم شي او لوستل هم شي ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته په امریکا کې پرون د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په یو غونډه کې د واشنگټن او پاکستان په اړه بحث شوه په دې غونډه کې د ریپبلیکن ګوند یو غړی وویل چې پر پاکستان د امریکی مالی مرستې بندیدلې او یا دغه هیواد د ترهګرو د ملاتړې هیواد په توګه اعلانېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان دریځ لري چې د ترهګرو په وړاندې مبارزه یې په ریښتونولۍ ولاړه ده او دې جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي. بشیر ګواخ پرې نور تفصیل لري.
پرون د امریکی کانګرس د بهرنیو چارو په کمیټه کې یو استماعیه یا اوریدونکي غونډه کې د پاکستان سره په اړیکو بحث وشو. غونډه د دې سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکی دښمن او که دوست دی. غونډه کې د دغه کمیټې د ایشیا د چارو د برخې مشر میټ سالمن ویل امریکي پاکستان ته د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په بلیونونو ډالر ورکړي دي، خو اسلام آباد د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې رښتینی نه دی. دغه په خبره هغه وسلوالو ته پاکستان هیڅ نه وایي چې پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه کوي. نوموړي زیاته کړه،
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
کله پاکستان پاړه زموږ اوسنۍ هڅې هغه نتیجی نه ورکړي چې موږ یې غواړو، نو نورې لارې کومې دي؟ موږ کولای شو پیسې په پوره ډول په بندي کو او یا هم د ترهګرو ملاتړ کوونکي هیواد اعلان کو. بندیزونه په 1990 مکلو کې هم لګول شوی وو، خو ډېرې نتیجې نه درلودې. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د امریکې د کانګرس یو پلاوی پاکستان ته ورغلی و. پاکستان دوی ته خپل همیشنی دریځ تکرار کړ چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مبارزه رښتونې ده. سالمن د پاکستان په رول باندې د نیوکې په وخت دا هم وویل چې پاکستان د اسامه بن لادن په مسله کې د امریکا ملګرتیا نه وکړې او تر اوسه پورې ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندلو کې د واشنگټن سره همکاري کړې وه په بند کې ساتل شوی. د غونډې ته یو بل ویناوال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې غړي برید شرمن وویل واشنگټن کې چې کوم خلک د پاکستان سره د مالی مرستو دوام غواړي، هغوی باید د تیرو پیسو د سم استعمال په اړه قانع کوونکي دلایل ولري. دا غونډه له هغې څو ورځې وروسته شوې چې د جان مکین په مشرۍ د کانګرس د څو غړو یوه ډله پاکستان ته ورغلې وه. د پاکستان پوځ هغوی شمالي وزیرستان ته هم بیولي وو او د خپلو عملیاتو سیمې یې ورښکاره کړې وې. په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی وایي چې په واشنگټن کې نور د پاکستان په اړه د سیاستوالو زغم په ختمېدو دی.
امریکا کې یو متل دی، د ریپبلیکن پارټي صدر چې ښاغلی ریګن هغه بداوي چې اعتبار کوه خو تحقیقات کوه. دا خلک آخر لاړل چرته که حقانیانو په میرامشاه کې یا درپخیل کې، نو هغه کم زیته تللی دي. بنیادی پالیسو کې د پاکستان د پالیسو کې بدلون نه دی راغلی. جی پاکستان کې خو طالبان خود سمې په علاقه کې پروت دي، ایڈمنسٹریٹو ایریا کې دي، قبایلو کې نه دي. پاکستان پالیسی کې بدلون ځکه نه دی راغلی چې تاسو ته وقت دی تیر دی د روجم میاشت کابل کې چې کوم بریدونه شوي دي د نیپالی سیکیورټی ګارډز باندې او بیا د پولیس کیډټانو باندې، دا فرشتو خو نه دي کړی کنه جی. دا خو هماغه طالبان دي، هماغه حقانیان دي، هماغه ډلې دي، د هغوی مشران پاکستان کې ناست.
پر پاکستان دا نیوکی په داسې وخت کې کیږي چې لنډ مود وړاندې په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې ووژل شو. هغه سره د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورت هم و. پاکستان دغه برید د خپلې خودمختاری خلاف وباله. یاد دې وي چې پاکستان دریځ لري چې په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په پوره اخلاص سره کار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خبرونه په دې برخه کې ورزو. خیبر قبایلی سیمې ته د خیبر ایجنسۍ د باډي او تیرا میدان خلک وایي چې خوښه یو نیم کال پوره شو چې خپل سیمو ته ستانه شوي، خو تر اوسه حالت بدل نه شو. کورونا او تعلیمي ادارې رنګ پرتی دي او د صحت سهولتونه نه هم بے برخې دي او د کډوالو د کیمپونو په شان ژوند تیروي. او دوی لپاره چې حکومتي چارواکو د کومو پرمختیايي منصوبو اعلان نه کړی وو، پر هغې هم تر اوسه عمل نه دی شوی. په دې هکله نور تفصیل د فرحات شینواري نه.
د خیبر جنسای په باڼاو تیره میدان کې د وسلوالو ډلو د شتون او د هغوی پر ضد د ترسره شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې هلته میشت ولسي وګړو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي او ورسره یوې اوږدې مودې بېکورۍ هم ځپلي دي. په داسې حال کې چې اوس باډي او تیره میدان ته زیاتره خلک بیرته ستانه شوي وایي چې هغه شان مرستې ورسره ونه شوې لکه د کومو چې ورسره وعدې شوې وې. عبدالمیران پریدی چې خوښه وکالای په جلوزو کډوالو کیمپ کې تیر کړی مشال ریډیو ته وای چې اوس په باڼا کاخیلو کې خپل کلی ته راستون شوی خو کور یې ړنګ دی او دلته هم په خیمه کې ژوند کوي.
تر اوسه پرې په خیمه کې هم کورن مه وران دی خو چې کومې پیسې وغدي موزه تر اوسه پرې چاله نه ورپې. موسا جی چې کومې وده خیبر پختونخوا گورنر کړی وی او بیا پولیټیکل ایجنټ توزنی کړی وی په هغه خبرو باندې د مو د خیبر جلسے سونه چلے دل بکیر خبرو چې سړکونه وران دي بجلی نظام نشته ری او بوته زلونه تکلیف ته
او تیرا میدان تاسو نشوي خلق وای چې د دوی حالت هم تر اوسه نه دی بدل شوی او چې دلته ور سره د کومو پرمختیایي منصوبو وعده شوی وي په هغه تر اوسه کار نه دی شروع شوی. په دې حکله د تیرا میدان یو تن محمد حسین پردی وای
یاره د حکومت د ودونه کوی خو بودی ودی خو بسار ټیمې دو ودی ودی دا کړی وی چې کله بس سبروغلو لغب د لوکا کې لونه وکړل چې تقریبا 3.5 ارب روپیه مو د غالو کې له منظورې کړې دا به زه په داخله کوم. بیا یې ویل چې 16 مسکولونه منظور کړل دغه سه چې کم د بودی ټیمې شوی رای اغا به لکه ریکوري به کوو هغه مرامت ته پورې ته 4 لک روپیه فی کسله به درکو چې کم خو ته وسه پرې هغه شی یوم په نظر نرسی نو غوړو چې کم شی لونه تر ته لکه لونه نرته وشي یا کم شی ډیر څه وشي او کم پر جړو پر یود مونږ دوه لک مخه لکیرو لکه دلته سراک نشته سکول نشته تعلیم نشته د صحت څه ډسپنسری هسپتال یو شیم نشته او به خوښ کړ چې ټولو نه بنیو دي ضرورت دی د اوبو د خلکو له ډیر زیات تکلیف دی نو دغه شی نه تنه غوړو خو څه په نظر ارتي نه.
او د باړی داود خان پردي د خپل مشکلاتو په اړه وویل
نه مطلب دا شته چې تعلیمي څه سرګرمي شته نو بس ته هر شي نه ماغه متاثر نو بس مو خدا غوړو چې ورور مطلب دا رہے چې سکولونه د مونږه بوت شي او بم د مونږه او شي بجلیم د مونږه شي مطلب دا شره چې کورونو کما سروې شوې دو چې دغه مونږه وروره مطلب دا شره چې هغه موزه مې لو شي.
د خیبر جن سید باډي او تیرا میدان د خلکو د غستون ز مو چکله د باډي نه سېنټر مومن خان پردي ته وړاندې کړي نو دی ویل چې مونږ به د هغه ټولو منصوبو پښتنه کوو چې کومې حکومت اعلان کړي دي او تر اوسه یې تعمیراتي کار نه دی پیل شوی او په دې لړ کې به د خیبر پختونخوا گورنر او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سره هم ووینو او دوی به په اگست میاشت کې د تیرا دوره هم کوي. چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په باڼه او تیرا میدان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سرته رسېدلي دي او هلته د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت پلنډو سپو 2013 15000 درې سوه شپېته 15000 اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو پام د پیښور های کورټ د یوې پریکړې ته راګرځوم. د پیښور های کورټ فیصله ورکړی چې د مومندو د یو سلویخت کمیونټي سکولونو په شمول د خیبر ایجنسی بند سکولونه دي بیا پرانستل شي. دغه سکولونه چې څه پکې په 1990 کال او ځینې پکې په 2000 کال کې شروع شوي وو د کال 2012 راهیسې د فاټا سیکریټ په حکم بند شوي وو. دغه سکولونو استادانو په پیښور های کورټ کې مقدمه وکړه. څو ورځې وړاندې د دغه مقدمې فیصله وشوه چې تر لاندې دغه سکولونه استادان بیا بحال کړي دي. نور تفصیل شالوار سترګ دینه.
د پیښور های کورټ د هغه فیصلې چې پکې د مهمندو او د خیبر قبایلي ایجنسی او بند شوي کمیونټي سکولونه او استادان بیا بحال کړي امکانات څرګندېږي چې په دغه سیمو کې د ماشومانو د زده کړې شرع یو وار بیا سیوا شي. دغه سکولونه چې په کال 2012 کې د فاټا سیکرټریټ لخوا بند شوي او وروسته به ځینې سکولونه بیا بحال شوي هم وو. ولې په مهمندو کې یو 40 سکولونه د هایکورټ د تیرې میاشتې تر فیصلې پورې بند وو. عدالت ته درخواست ورکوونکو کې فیاض محمد کوم چې د بایزو په کمیونټي سکول کې استاد وو شامل وو. په باجوړ ایجنسی کې دوه اویا کمیونټی سکولونو استادانو هم په اسلام آباد های کورټ کې مقدمه کړې. غفور جان د پاټک په کمیونټی سکول کې استاد دی او وای
ہائی کورٹ تلا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے منتقل ہو کل تم کیس چلے گی ان شاء اللہ ہم سب پسند پہلے سوچ پہ سلام ہم پہ حق کی گی جدہ ہو زمان جو ٹول پاٹا دا پارا دار خوشحالی خبر ہے چاہو کیس دا ہو پہ حق کی شوے دے او دینا مشمان تو حق کے دے رزی تا پیدا کی گی زکہ خلق مشمان نو دا لا کے دے پاس مندا لا کی دی سکول نو ایجوکیشن دے کمی ہو
دا تحصیل سپو یو وزیدن کہ نثار سپی ہوئے چے بچوئے کپ کچا کوٹا او یاد دالند لاند ہم ذکر کولے نو ورت خوشالو ځکه چې لږ تر لږ یو څوک خو چې سبق ورته خایلو. کله نه چې کمیونټي سکولونه بند شوي ماشومان یې څاروي څرول او یا بیا لاندې سیمو ته مزدوره یې لتلي.
خوشحالۍ خبره چې زموږ ماشومان د کمیونټي سکولونه کلا کړل او شومي او دینه یې ولک چې سبق او سبق تعلیم خو دې چې موږ په سوچ نه کنه ډېر اکثر ماشومان به د کافي تشوي دي چې هغه په کلو کې غواغان یو ګډې او دې سره ولې
د های کورټ حکمنامه تر فاټا سیکرټریټ رسیدلې ده او د فاټا تعلیم محکمې د چارواکو په وینا نزدی ورځو کې بعد دغه سکولونو د بیا روانولو اعلامیه جاری کړی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورجو ملکند ویژن ته په ملکند ویژن کې کسٹم اکټ نافذولو پر رد چک دره کې د ټول ګوندیز غونډه تابع شوې چې په کې ټولو سیاسي ګوندونو او تجارتي اتحادیو د ټکس لګولو پر رد د سخت احتجاج کولو دړکی ورکړی دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان ناورو.
په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایک قانون لګولو په ضد چکدرک کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو په ګډه د قانون نه منلو پخلی کړی. دوی وایي چې صوبای حکومت په وینا د قانون منظور شوی اوس دې واپس واغسته شي. د بونیر څخه تعلق لرونکی د عوام نېشنل ګوند بشر او پخوانی صوبای وزیر سردار حسین بابک وایي دغه د احتجاج هغه لړۍ ده کومه چې دوی وړاندې شروع کړې وه او بیا دوی د پاکستان وزیر اعظم او خیبر پختونخوا وزیر اعلی سواد ته د راتګ په دورې په مهال ټکس واپس اغستو اعلان په تمه ولې ونه کړی شو.
دہشت گردی خلاف دیر لیے قربانیں ورکڑی خدا کی مرکزی و صوبائی حکومت کوہستان خلق اللہ ملکنڈ خلقات ورکڑے جاوید پزائے باندھے ادا مرات چکم پیکے جو ہے کہ واپس وا رستو من پوری پاٹے منگ رہا ہوکڑی آل پاکستان کا سے ان شاء اللہ پدی کی منگا یہ ختمی باضابطہ اللہ عمل کیا رہو جو مستقل احتجاج دفعہ کی پرسوں کو رضا واپس لائی جائے احتجاجی میں منگا جاری ان شاء اللہ.
نوامی نیشنل گون لاڑخا صوبائی اسمبلی غڑی جاپر شاہ زیاتوی چدی سمک کی دا ٹیکس لگولو حس قسمہ جواز نہ جڑی.
مرکزی حکومت جنرل او سیل ٹیکس پر مات کے ڈبل جی پر مات کے ڈر ٹیکس کا باندھ لے گول وہ دی کسٹم ایکٹ نفاذ کے رکس ٹیکس را بدیرو رو رخ پہ غلے نو ٹیکس نو بم پر علاقہ کے ہولی وہ چ قوم دے ہوتا حامل کے نہیں سی مون پر سمجھ لیکن دا خبر پور تک کرے گا او دیکھے صوبائی حکومت لیٹرلی کرے او مرکز کا ٹیکس پوزیشن دا پارا مونږه صوبای حکومت ته مطالبه کوم چې خطرې کې خپل نوټیفیکیشن واپس واخلي.
د جمعیت علماء اسلام در څخه تعلق لرونکي پخوانی سنیټر مولانا ګل نصیب خان وای چې حکومت په دغه ټیکس لګولو کې قام په اعتماد کې نه دی غسته نو ځکه دوی د دغه ټیکس مخالفت کوي.
د وخت موجوده حکومت چې ده په دې حواله باندې هیڅ حالې ځلې نه دي کړې او اچانک د دې اعلان وکړو په دې باندې خلق خپه دی او ناراض دی چونکه ملاکن ډیویژن چې دی هغه د مسلسل شدیدو مشکلاتو سره مخ دی. د خلکو کاروبارونه چې دی هغه خراب شوی دی. د خلکو ځمکې چې دی هغه خراب شوی دی. طالبایزیشن چې دی هغه دلته وشو. سیلابونه چې دی هغه دلته راغلل. دا قوم سره زیاتې ښکاری او په دې وجه باندې جمعیت علما اسلام هم تعاون هم کوي چې یاره حکومت په پلفور د خپل مسله فیصله چې په دې وخت کې واپس واخلي.
په ملکن ډیویژن کې سو میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت په وینا مرکزي حکومت د یو قانون تر سوري لاندې په ولس هغه ټول ټیکسونه لګولي کوم چې د پاکستان په نور برخو کې موجود دي، ولې د سیمې ټول سیاسي ګوندونه په شمول د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو دغه قانون واپس اغستو غوښتنې د تیرو درې میاشتو راسي کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونې په دې برخه کې زو کراچۍ ته. په دغه ښار کې یو وار بیا د هدفي وجونو او ډاکو لړۍ کې تیزی راغلی او د سه شنبې په ورځ د کراچۍ ګلستان جوهر سیمه کې د مذهبي ډلې پاکستان علما کونسل د کراچۍ څانګې مشر مفتي حبیب الرحمن په ډزو وژل شوی، بلخوا په یو سرکاري ګاډي ډزې شوي چې پکې یو تن مړ او بل ژوبل شوی دی. د کراچۍ نه محمد عمران د نور تفصیل سره.
د مشرقی کراچۍ د پولیسو مشر یا ایس ایس پی فیصل عبدالله په وینا چې یو وسلوال د مفتی حبیب الرحمن کور ته ورننوتی و او په هغه یې ډزې کړې چې لکه بلې هغه ژوبل شوی و او د کراچۍ په میمن روغتون کې ساور کړې.
ایک بندہ آیا ہے یہاں پر اس نے گولی ماری ہے، دو گولیاں ماری ہیں کیونکہ ہمیں جو اس کا ملے ہیں گولیوں کے نشانات بھی ملے ہیں.
دی وای یو کس راغله او دلته د نخو نه دا پته لګی چې دوه ډزې کړې دي. امام صاحب دلته ناست و په خېټه وشتلې شوې ده. کوم کس چې مونږ ته په ګوته کړې شوې و د هغه په اړه مونږ دا معلومه وو چې په دې خبره کې څومره رښتیا دي. په کوم تن چې دوی الزام لګی چې ډزې کړې هغه زمونږ په ولقه کې ده.
مې جو صداقت ہے وہ کتنی ہے اور جس بندے کا اس نے بتایا ہے وہ بھی اب ہمارے پاس ہے.
د پنځه دیرش کلن مفتی حبیب الرحمن په اړه د پاکستان علما کونسل لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې هغه د کراچۍ څانګې صدر او دوی غوښتنه هم کړې چې زر تر زره دی د هغه وجون کې ونیولې شي. بلخوا راپورونه دا هم وایي چې د ډزو دا شخړه د چندې په وجه شوې، ولې د کوم فریق لخوا د دې خبرې پخلی نه دی شوی. د دې پېښې لږ سات وروستو سفورا ګوټ سیمې سره نږدې په یو سرکاري ګاډي نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې چې پکې یو تن مړ او یو ژوبل شوی و. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر فیصل عبدالله تر مخه دا پېښه یوه ډاکوه چې پکې یو ډزې کوونکی تن او بل په ګاډي کې ناست کس وژلې شوي دي. د ذکر ده چې په کراچۍ کې د ستمبر 2014 راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې وروستو چارواکي دعوه کوي چې په ښار کې په جرمونو کې کمی راغلی. ولې تیره میاشت نامتو قوال امجد صابری نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی و او د دې پېښې نه درې ورځې وړاندې د سند های کورټ چیف جسټس سجاد علی شاه زوی اویس علی شاه د ښار مصروف ځای کلفټن نه تختولی شوی و او د شلو ورځو نه زیات تېرېدو وروسته هم لا تر دې دمه د دې دواړو پېښو کوم ملزمان نه دي نیولی شوي. محمد عمران، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو د افغانستان د جلال آباد ښار د کیسټ او سی ډی پلورونکو وایي شکایت کوي چې په سیمه کې بدامنیو یې پر روزګار بد اغیزه کړې ده. دوی وایي چې سخت کالی د تیرو کلونو په نسبت بازار ښه نه و. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له سو تنو کیسټ خرڅونکو سره خبرې کړې او راپورټ یې تیار کړی.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د کیسټ او سی ډی دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډی او کیسټ پکې ترلاسه کیدی شي چې په پېښور او د پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کیږي. سګنی اختر ته چې د پښتو کومې ډرامې، فلمونه او د سندرغاړو البمونه جوړ شوي ول جلال آباد کې ترلاسه کیدل. خو کیسټ او سی ډی پلورونکي وایي چې سکالې د تیرو کلونو په نسبت بازار ښه نه و. یو تن یې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
نصیر احمد، خر چو کې تلاش د ماری چو کوسی سیمه د اتنه حکالو نه د بازار دی. مخ کی چو خ بازار او سکل چو د ټول نه ډیله بازار دخل کو زړه نه ماته حالت خراب. درامیم را وړي دي د پاکستان نه او سندری دی رئیس باچا او کرن خان او نادیا ګول او ټول لاغلی دی پوه شو. خو بازار سکل نه مونږ باندې پاتې د ګوري ماډونو.
یو بلتن کیسټ او سی ډی پلورون کې کسهم لخپل روزګار نه خوشاله خلصګنی بازار څخه شکایت کاوه.
زمانوں جی زائد دا سکاری چی دے گزارا شوی رہو مخی جی سنگ کاروبار واغ رنگ دے وست دگامی لالا دا جانگیری راغ لے دے دا میکس گلچینونو راغلی کران خان شو دا بریالی سمدی شو گلپانا شو ناز اقبال شو دا کوچیانی سندر راغلی والا بزا سندر و رامو خب بازار
او یو بلتن چه دا پرچون تر سنگ ام دا پلورون که هم ده دا کیسطو او سیدی لسگنی بازار نرازی نده
صدرقی باشیمی دا جلال آباد خار یا اون دا فروشانو های خو کیسطی زیاد را ہے خوصا کالی ده نا دا بازار دا کیسطو نا چلی ده ولی چه دا دست شین جوڑی گی چه دا میاری خبر ای کیسطی دیر را گلی اندیا یو فلم را گی آقا دیر خیستا و چلی ده دا سلمان خان فلم سلطان پا نام طول اختر که ما آقا فلم زیاد چلی ده
دیا وی چه پتی رو کلونو که دا موبیل میموری و پروزگار بدا اغیزه کری و وست چه انترنتی سهولتون عام شوی دا دوی پا بازاری بدا سر غرزه ولی ده دا یادولو دا چه پخوا دا جلال آباد خار پا بیلابیلو برخو که تر سلویخ پوری دا کیسد او سیدی پلورولو دکانون پرانستل شوی ول خو وست پا طول خار که تر شلو پوری دا کیسد او سیدی پلورولو دکانون پرانستی او نوروی روزگار پریخه ده باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
دا مشال ریڈیو دا تاسو مشال ریڈیو ته غوږی او اوس د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د ملیحه میرزاده نه
بیگا د امریکا کانګرس بارنو چارو کمیټه په یو استمایي غونډه کې په دې بحث وشو چې پاکستان د امریکا دښمن او کو دوست دی. په غونډه کې د دغې کمیټه د ایشیا د چارو د برخې مشر میټ سلمن وویل تاریخ ښیي چې پاکستان د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې رښتینی نه دی. په دې وروستو کې د امریکې د کانګرس یو پلاوی پاکستان ته د سفر په وخت اسلام آباد دوی ته خپل همیشنی دریځ تکرار کړ چې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې مبارزه رښتونې ده. د خیبر تیره میدان سیمو ته ستانه شوي جګړه ځپلي کډوال وایي چې حکومت ورسره کړې وعدې نه پورا کړی. بلخوا پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي وایي دوی په کوشش کوي د دغو ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا گورنر سره وویني. متحده قومي موومنټ ګوند وایي چې پرون رینجرز واکونو د دوی د رابطه کمیټه غړي اظهار احمد خان په کراچۍ کې نیولې دي. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اظهار احمد خان د نیول کېدو وجه ورته نه ده په ډاګه کړل شوې، خو رینجرز ځواکونو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان علما کونسل د کراچۍ څنګ مشر پرون د دغه ښار په جوهر ګلستان سیمه کې وژل شوی دی. د کراچۍ د پولیسو مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې په تړاو یې یو تن نیولې دی. د پنجاب په ګجرات کې پولیس وایي د یو داسې عیسایي کس په لټه کې دي چې په واټس اپ یې د مذهب د سپکاوي نظم خپور کړی و. په داسې حال کې چې پرون ملګرو ملتونو د رام اوسېدو غږ کړی او پاکستان او هند پر یو بل تورونه پوري کړي، د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې د پولیسو او مزاحچیانو ترمنځ نښتو کې د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته رسېدلی دی. د عراق حکومتي ځواکونه وایي د داعش وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې موثر خال نیولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي. امنیتي ځواکونه یو کلی ونیولو چې دوی یې د دجلې سیند په اوږدو کې هغو امنیتي ځواکونو سره وصل کړي چې له بلې خوا پرمختګ کوي. د کازاخستان یو عدالت هغو 12 کسانو ته سزا ورکړي چې د داعش وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو د کوشش لپاره ګرم پیژندل شوی وو. او د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشر لپاره د نومول کېدو په سیالۍ کې د امریکا بارنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن سیال سینیټر برنی سانډرز د ولسمشر لپاره د خپل ګوند رسمي کاندید په توګه د نوموړي ملاتړ اعلان کړی.
د خبرونو لنډیز مو د ملیحه میرزاده نه واورېدو. اوس وخت شوی دی د مشال ریډیو د ریډیوي مجلې خپرونې. د مشال ریډیوي مجله خپرېدو ته چمتو ده. دا اونۍ په جنوبي کوریا کې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون د جوړېدو په اړه مرکه، د عبدالغفور لیوال د نوي چاپ شوي کتاب په اړه له هغوی سره خبرې، د لکی مروت د مشر شاعر نادر خان علیل پر شاعرۍ یو راپور، او د یوې ځوانې شاعرې مقدسې احمدزی سره د زړه خواله اورېدلی شئ. راځئ چې واورو د مشال ریډیو ریډیوي مجله چې نجیب امیر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو، د خپل کوربا نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. د دې اونۍ په تازه غنا کې مو ستاسو د پام وړ مطالب راټول کړي دي. په جنوبی کوریا کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون جوړیږي. د لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال په نوي کتاب مو لاغوي سره خبرې کړي.
د دې کتاب اصلي هدف هم دا دی چې څنګه د افغان انسان یا د دې هیواد ژوند پکې ښه شي.
د خیبر پختونخوا د یو مشر لیکوال نادر خان علیل د شاعرۍ کتاب چاپ شو. د یوې پښتنې شاعرې مقدس احمدزی سره مو هم مرکه کړې ده.
څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي ما هېڅ کړی دی جانان وجود کې.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره پاتې شي. راتلونکي اونۍ بعد افغانستان 231 قلمه تاریخي اثر په جنوبی کوریا کې په دوه نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د یادو نندارتونونو لګټو د 30% ترڅنګ به افغانستان ته 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه ورکړل شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ویان هارون حکیمی سره لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې د دغو نندارتونونو د جوړېدو د کرنې ټې په اړه پوښتنه کړې.
231 قلمه آثار، دغه آثار به په جنوبی کوریا کې دوو نندارتونونو ته وړاندې کیږي. یعنی لومړی نندارتون را روانه اونۍ د جولای د 3 څخه پیلېږي چې بیا به د سپتمبر تر 4 پورې دوام کوي. تر دې وروسته به د 2 میاشتو لپاره د سپتمبر د 6 څخه بیا د نومبر تر 8 نیټې پورې په ګیونجو موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. د دوو آثارو د فیس په توګه به مخکې ته نندارتون افغانستان ته 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه ورکول کیږي او د نندارتون څخه د لاسته راغلو عوایدو 30% خالص عواید به افغانستان ته ورکول کیږي.
حکیمی صاحب، که چېرته دا وایست چې افغان حکومت او په خاص توګه د اطلاعات او کلتور وزارت به کوم آثار په دغه نمایشګاه کې نمایش ته کی دي یا نندارې ته وړاندې کړي؟
د شاوخوا 5 پیړۍ مخکې تر میلاد، بیا تر 3 میلادي پیړۍ پورې دور آثار چې په بیلابیلو سیمو کې لاسته راغلي خو مشهورې د طلاقتې څخه لاسته راغلي آثار دي چې دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اردو کې او د باختر گنجنې په نوم یادېدله، دغه 231 قلم آثار به هلته نندارې ته ایښول کېږي.
حکیمی صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې د آثارو، عتیقه آثارو یا سابقه آثار د دې د ساتنې په برخه کې هم بعضې مشکلات شته دي، یعنې جدي اندېښنې موجودې دي. په دې رابطه به هملته بحث وشي.
هلته به پر دې باندې یوازې هغه بحثونه وي چې د افغانستان په قدامت او لرغونتوب او بډاینه به خبرې کېږي او د افغانستان کلتوري شناخت به هلته ډېریږي. ولې پاتې شو د لرغونو آثارو د ساتنې موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د آثارو د وړاندې کولو تر څنګ د هغو آثارو پر ترمیم او رغونه کار کوي کوم چې تازه لاسته راځي او د دې تر څنګ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پاره ځانګړې سوې امنیتي قطعه او نور امنیتي ارګانونه شته دي چې زموږ سره همکار دي او د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او نورو مسایلو په مخنیوي کې زموږ سره مرسته کوي او چې کلمو مې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپاري.
حکیمی صاحب، د افغانستان ډیری آثار یعنی په نورو هیوادونو کې وړاندې په قاچاقي ډول وړل شوی دی، په دغه یا نمایشګاه کې باغ آثارو ته هم ځای ورکول کیږي او که په راتلونکي کې داسې پلانونه تاسو لرئ چې هغه آثار هم راټول شي او نندارې ته وړاندې شي؟
تر اوسه پورې د نړیوالو هیوادونو په مرسته زموږ 10,000 ورک یا د افغانستان څخه وړل شوي آثار بیرته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته راستانه شوي او دا مهال زموږ سره دي. ولې په دغه نندارتون کې یوازې هغه آثار دي چې موږ تر اوسه خوندې کړي دي او موږ تر دې مهاله 13 نندارې ته وړاندې کړي دي او 12 هیوادونو ته وړل شوي دي. یعنی په جنوبي کوریا کې د 12 هیواد په توګه د 19 ځل لپاره نندارې ته وړاندې کیږي.
دا د افغانستان د اطلاعاتو د فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی چې په جنوبی کوریا کې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون د جوړېدو په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس پوښتنې ځوابولې.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
زما د افغانستان د سرحدونو قبایلو چارو مرستیال وزیر شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال پر سیاست یو نوی کتاب لیکلی. دا کتاب افغانستان او انسان محور سیاست نومیږي. په دې کتاب کې راغلی چې افغانستان تل د بهادوري د کیسو لپاره مشهور پاتې شوی، خو د لیکوال په خبره دا بهادوري د خلکو د زغم او سوله ییز مبارزو نه، بلکې د تورې او ټوپک چلولو پر اساس ښودل شوی چې سمکار نه دی. زموږ همکار بشیر ګواخ د غفور لیوال سره په دې اړه خبرې کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلې چې له افغانستان او انسان محور سیاست څخه موخه څه ده.
په افغانستان کې هم لپاره مرغه تاسو پوهیږئ چې په تېرو لږ تر لږه نیمې پېړۍ کې نور ارزښتونو ځای نیولی و. د یو فرد قدرت ته رسېدل، د یو حزب قدرت ته رسېدل، د یو ایدیولوژۍ واک ته رسېدل، دا اهدافو او د دې لپاره چې شمېر انسانانو وینې توی شوې، ووژل شول، مهاجر شول، کورونه لاړ شول. د دې کتاب اصلي هدف همدا دی چې څنګه د افغان انسان یا د دې هېواد اوسېدونکو ژوند پکې ښه شي.
لیوال صاحب، دې کې تاسو د اولنې موضوع چې دا د څلوېښت کاله د سولې ناهیلې لټون تاسو داسې عنوان ورکړی، د دې کلکشن ته تشریح راته وکړئ. تاسو د سولې د راتګ نه ناهیلې یې که څنګه؟
هدف دا دی، په دې مقاله کې لیکل شوي دي چې څنګه کوم څلوېښت کاله دي، دا له دیارلس سوه دوه پنځوسم کال نه چې سلطنت را وپرځېد بیا تر دیارلس سوه دوه نوي کال پورې، دغه څلوېښت کاله دي چې افغانان ټول په دې کې د سولې په هڅه کې وو، مګر سولې ته ونه رسېدل. په دې مقاله کې هغه ټولنیز، سیاسي او اقتصادي عوامل معرفي شوي دي چې ولې موږ څلوېښت کاله د سولې هڅه کړې خو لا هم سولې ته نه یو رسېدلي. زموږ په فرهنګ کې د سولې ځای چیرته دی؟ زموږ په سیاست کې ولې سوله اصلي محور نه دی؟ او زموږ په اقتصاد کې ولې سوله نشته؟ چون سیاستونه د نورو افکارو دپاره شوي او د افغان انسان د هغو افکارو دپاره قرباني شوی دی چې همدې دپاره سوله نه ده راغلې. تر هغو چې موږ د سیاستونو په محراق کې افغان انسان واقع نه کړو او ټولې هڅې پر همدې محراق راونه څرخو، تر هغو پورې سوله هم نشته.
کاولی ول سب، تاسو په دې کتاب کې دا خبره هم کړې ده چې خلک وایي چې افغانستان د زمرو وطن دی، خو تاسو وایي چې پیدا شي دا سمه وي خو په انسان پسې سړی چرته لاړ شي، د دې نه مو مقصد څه دی؟
له پیړیو پیړۍ راهیسې د دې لپاره چې زموږ جغرافیه داسې وه چې له بده مرغه ډېرو تړاکونو شاهده وه او موږ باید ټول عمر په جګړه کې تېر کړی وای، زموږ دغه جمعي شعور ډېر زیات خشن او تاوتریخجن روزل شوی دی په پیړیو کې. زموږ ادبیات ټول د خشونت هڅوونکي دي له بده مرغه. زه په عواملو دلته خبرې نه کوم چې دا ښه کار دی که بد کار، او آیا دا یوه اړتیا وه که نه وه. مګر ټول عمر موږ د تورې، د وژنو، د سر پرې کولو، د سترګو را ایستلو هڅونې کړي دي په ادبیاتو په فرهنګ کې. که چا دې وطن ته بد را وکتل نو سترګې به یې وباس. او افغانستان د زمرو وطن دی، افغانستان د شاهینانو، د پرانګانو. کله چې ماشوم دغه ادبیات اوري څه فکر کوي؟ آیا دا خدای مکړه، خدای مکړه دا د ځناورو هېواد دی؟ دا سمه ده چې هلته د سمبول مسله مطرح ده، تشبیه مسله مطرح ده. ولې موږ یوازې له دغسې څیرونکو ځناورو سره تشبیه کیږو؟ دا پخپله د انساني کرامت پر خلاف خبره ده. د همغه دپاره دا زما د یوې مقالې په اصطلاح ارخیز سرلیک دی چې داسې دی چې چا وویل چې افغانستان د زمرو هېواد دی، ما وویل وی به خو په انسان پسې چېرته لاړ شم.
عبدالغفور لیوال که څه هم اوس د افغانستان یو چارواکی او کارپو دی، خو د یو ښه شاعر په حیث هم په ټولنه کې منل شوی او خلک ورسره مینه لري. د دوی دوه شعرونه درته د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. یو شعر درته زه لولم او بل به له پامیر ساحل نه واورو. ای خلکو، اے خلکو ساگان ملوبو غواگان ملشدو او زون مل پیرزو ڈکو سا. اے خلکو ساگان ملوبو غواگان ملشدو او زون مل پیرزو ڈکو سا میچن مو تل گرزندا جوالون مو پغان مو درانه او د باغ هوا مو د سرو مڼو په وږمو ښکلې اوسا. په ویالو کې مو د ګلبوټو سنې خدای مرې ژوه او شنې غونډې مو خدای د مستو شپنو لیا قربان او یرزاره تشې مکړه کله. خلکو اے د مینی خلکو دسترخان مولا ډوډۍ غړکی مولا شړومبو او بډه مولا پیازا کله تش ملره. اے خلکو خلکو اے د مینی خلکو دسترخوان مولا ډوډۍ غړکی مولا شړومبو او بډه مولا پیازا کله تش ملره. او په باغچو کې مو د ګل خندا تل پاتې اوسا. ماستا سومنس کې یو د ګلو سانګه یو د ګلو غوټۍ همداسې ناوې په پالنګ پریښې ده. زه هو زه ورزما چې د خدای له ملایکو ورته نور راوړم او له کوثر یو جام ډک د رڼا د خدای له رحمه یو لپه شبنم او له جنته د غنمو طلایی ګاڼې. ما د هغې دنیا سفر ته داسې ملا تړلې او ستاسو چم کې چې د مستو خنداګانو له سندرو د خدای تش نه لري زما ګل غوټۍ د ناس په خوږ بستر کې خوب وړې ده.
مکتبی د برکلی صاحب زادایم یوم آس یو شړی قصیده می پخه کړی ګرځوما کو زړی ځوان مرید د چرخی پیریم رنگ دی ورکشی کوډه نکړم کوډه باسم بند بختونه خلاصوما د مینو زړو رایباریم شکرانه می یا ممیز دی یا توتان یا مری څوک د سمال راته خامک کړی څوک را جوړ کړی خولې د برکلی صاحب زادایم یوم آس یو شړی. نجونه ګرد رانه تاوي تاويزونه رانه غواړي ملا تل راته پقاروي سل کو پرونه راته وای خو پروايي ډیر نه کړم. خدای زدولې د کوسکلی په ظلمیو باندې ګران یم ما ته راز د دوی معلوم دی یو د خان په لور مین دی بل لیدلې د ملا صاحب لمسی د بر کلی صاحب زاده یم یو می آس یو شړی. د شند توت ډډې ته ناست یم شنډو ښځو ته تعویز کړم ماشومان له ځېله خلاص کړم د برات د میاشتې سر دی نن اوله پنجشنبه ده یوه پیغله راته ناسته زخته ډیره ښایسته ده وایي داسې تعویز راکړه چې مې پلار لږ مسلمان شي میرات مړی ولور کم کړي خوږ جانان مې مسافر دی په دوبۍ کې مزدوري کړي. نیمه شپه چې شیرا بره په سندرو باندې سرشم ټول ماران مې پهوده دي غږوم ورته شپېلۍ د برکلی صاحب زاده یم یو می آس یوه شړۍ. ژرندګړی مې ښه یار دی ډېر شپې سره یو ځای یو ظالم ښه مستره بابي دی د ځوانۍ سندرې وایو شپه چې ښه ډېره پخه شي بیا نو بله کړو دوهۍ د برکلی صاحب زاده یم یو می آس یو شړی. ژرندګړی چې نن راغی په خندا یې راته وویل، صاحبزاده کیسې ته غوږ شه، نن وړه مې د خان یوړل، کور یې ډک له میلمنو و، څوک له ښاره و راغلي، په انګړ کې شور ماشور و، یوه ښکلې میلمنه وه په ښایست و ښاپېرۍ، کلیوالو غوندې نه وه، ښکارېدله مکتبۍ، شرمېدله پټې وویل، صاحبزاده یار ته دې وایا، پیرخانې ته دې سلام دی، یو تاویز خو راته وکړه چې جانان ته شم منظوره، شکرانه به پوره درکړم، خدای دې مکړه ادې بوره، مکتبۍ راته دا وویل، بیا یې راکړ دا کاغذ، ژرندګړي توبې وکړې، ویلې ورانه زمانه شوه، مکتبۍ نه وه بلا وه، په خندا بېرته ستنه شوه. په کاغذ کې ولیکلي، په سندرو یم مینه، د نغمو یم لیونۍ، په یو چا مې زړه بایللی، غږوي ښکلې شپېلۍ، یو تاویز ورباندې وکړه چې ما ګل کړي د پګړۍ، د بر کلي صاحبزاده دی، یو یې آس یوه شړۍ.
او دا هم فرهاد دریا چې د خاغلی لیوال یو شعر سندریز کړی دی.
منی سے جوندم تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے نم صاف کے چاہتا در زر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکان او بیال لاشنی ول سر پر نکرو زو اے دے ناوے سپین مڑو ون کو لائے دے ون 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 کو لائے دے ون 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 کو لائے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼه سره راته و منډه لکه غاڼه سره راته و منډه لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خوب غنۍ همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سه ژوند ته ټوپک منی سه
نادر خان علیل د لکی مروت د میلا مندراخیل کلی اوسیدونکو د پښتو ژبې یو خوږ ژبې شاعر دی. دوی په اقتصاد، سیاسي علوم او پښتو څنګه کې درې ماستر یې اخیستي. عمر یې له 500 کال پورته دی او د محل په لکی مروت کې د محکمې زراعت یو افسر دی. دوی په دې وروستیو کې د شاعرۍ یو کتاب چاپ کړی دی چې په اړه یې زموږ همکار سیلاب مسعود راپور لري.
د نادر خان علیل دا کتاب په یو سل شپږ پاڼو یو دوا سوا اووه مخونو مشتمل دی چې پکښې د یو حمد دوه نعتونو اته دوه شریزو او یو سل اووه غزلونو په شمول ټول اووه سوا دوه پنځوس شعرونه لیک موجود دي. جاوید احساس په وژدو او پروفیسر رحمت الله درد په لانډو ټکو کښې د کتاب او د شاعر د شاعرۍ جاج اخستی دی. پروفیسر رحمت الله درد لیکي چې نادر خان علیل رښتینې شاعري کوي، د مصنوعیت او تشې قافیه بندۍ نه ډډه کوي، ځانګړي اسلوب روانیات د لفظونو کلک تړون د معرفت رنګونه او د ماحول دردونه د دوی د شاعرۍ نمایاں خد و خال دي. او غټه خبره ده چې شاعر په هر شعر کښې په خپله موجود دی. د خپل کتاب په باره کښې نادر خان علیل په خپله سویایي وار وای زنې
کام اور کوم مسلی دی هغه په داسې انداز کې پیښ شي ما را به وینې ما جام وړلو کوشش کړی دی او خپل منظور خیالات دانه دا امام محسوسات دي دا کوشش ما کړی ده په دې کې زه چور کامیاب یم دا فیصله خو به بیا کاری کوي
د کرشمانا د خپل کلام یوه نمونه په دا رنګ پیش کوي
باوجود د دوه غوږونو چا محروم کړم د سازونو د لفظونو قصب غندي کاریګر د دیوالونو هسې نه چې رانه هېر شي زه تقسیم یم په ملکونو کرایره بلا راغله دمره چوسکه په لاسونو نغمې واړه کړلې لاندې تنګ ټفور د کوپکونو د علي د زړه اواز یم نتیجه یم د بحثونو
د کتاب جوړښت معیاري کاغذ زړچاک نفیس تای او د لکه مروت رڼا ادبی جرګې خور کړای دای
د نادرخان علیل د ژوند او کار په اړه مو د سیلاب مسعود راپور اوریده. مقدس احمدزی شاعره خبریاله او د میرمنو د حقونو مبارزه ده. نوموړی د لوګر ولایت د ازري اوسیدونکو د خدا محل په ننګرهار کې اوسی. د شاعرۍ یو کتاب چاپ شوی او وایي نور شاعري هم کړې ده. دا غوي خبرو او یو خوندور شعر تاسو ته سپارم را ګرځوم. زه سکه لخوندې فارغه
شوم. زکړې مې ډېرې نه دي. د ژورنالیزم په برخه کې مې لنډمهالې کورسونه او انسټیټیوټونه تعقیب کړي دي. زه لا په شپږم ټولګي کې وم چې شعر مې شروع کړ. ما په هغه وخت کې شعر لیکل او ټولګي زه د ترانو ټیم سره مشر وم. ما په ټولګي کې د ترانو ویلې ځینې غونډو ته بتلم او د دنیا فکرې برخه اخیستې د ښوونځي لخوا. نو ادب مې وروسته لږ تر ترڅنګ ژورنالیستیک یا د خبریالۍ له برخې سره ډېره مینه پیدا شوه چې دا له ادب سره تړلې دي او ځان مې هم ور ورسوه. شعر مې ولیکه، لیکوالي مې وکړله او اوس هم په دې برخه کې کار کوم. د ژورنالیزم په برخه کې خبریال پاتې شوم. موږ خپلم بس بهیر لرو چې هغه بهیر ما خپله هغه جوړ کړ د کور په نوم باندې او چې خپله د کور په نوم ټولنم لرم. میرمنې را سره چې موږ د کور په نوم بهیر لرو، دلته شاعران راځي، موږ شاعرې کوو، د کره کتنې غونډې نیسو چې د همدغه کور ادبي بهیر په نوښت باندې موږ څلور نیم سوه شاعران موږ سره کار کوي. په ننګرهار ولایت کې چې دي له ولسوالۍ هم دي او تر څنګ یې په دغه غیر له کوره د دې بهیر نه موږ له نورو ورونو سره د دې په بهیرونو کې په مشاعرو کې برخه اخلو. د همهغۍ لپاره، د همهغۍ لپاره دې په غونډو مشاعرو کې هم ګډون کوو. تیری ټولګه مې چاپ شوې دوه کال ټولګه چاپ شوه همدغه په درې کاله مخکې. اوس پیدا میں نہ کرو ڈیر میں وہ لٹو جانو جت کے تم ادکی کی دخائش کی صفت نہ کیجیے تو مدکی کی دخائش میں صفت نہ کیجیے تم ادکی جی ما هیڅ کړې وې جانان جوڅې تیلا راشي زبسینې په سالو پیوند کړم. زه په یو سره ګرځاو ما دا ارمان جوڅې ماهی شکر دې لتا سره یوازې نه يم. د مينو چیر دې د دې مرزمن امکان جوڅې او خلاصا سړکې نره شمال او د باران څاڅکي په خپل قسم یو څوک نه دې تا په شان جوڅې پیدا مې نه کړو دیر میں وہ لگتا ہوں جانا جتے ہی لگے چھوکتا ہوں دمی
له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنا تړو او لتا سوې اجازه غواړو. نور ډیر مطالب به دراتون کې ونی په غنا کې درته وړاندې کړو. خو وختونه
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په ځحال
ریوارډونه ملاوي شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.